زراعة التلمين دجاج كوتشتا نسبة مايعتوتا كامدة خو ده زراعة التلمين دي وارتان يا فاصلة نورها زيادة ده نو غازات دي اگران تكون كو شمثال لك ده اوبو براسونا لك هوا ده طول ده يو مادة شتون پتبیات كي ده غاز با رازو ګرانو زده کوونکو د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیات والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه شي کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي، او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي کمیږي او انقباض کوي دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کیږي پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسیدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپل موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله څه شي کیږي زیاتیږي، او ورو ورو دوی څه شي کیږي خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دو دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، آدرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چیش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربن ویني چې د کاربن عنصر د لومړی د کاربن عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربن سمبول ښودل شوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر. که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کیدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی شو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګران زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول شوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول شوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب شوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربن سمبول یې سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې این ده او اټومي نمبر یې اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی شو، او یا هم داسې تعریفولی شو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنې کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی شو، او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شاملو عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شاملو عناصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنې دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی شي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربن ډای اکساید په نوم سره یادېږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنې یو اټوم دوه کاربن او دوه اټومه اکسیجن یو ځای شوي دی کاربن ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې ده خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغو اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي. کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادېږي، او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادېږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو مایل نه لري، یعنې د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري همدغه مایل ته خپله ویلانس ویل کېږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډوله عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډوله عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کیدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کېږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کېږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت ته موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کیدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمېرل کېږي چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنې دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، سرانشیم، باریم او رادیم چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږو الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول کې رالري هغوی بیا په خپل اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري خو د فلورین عنصر چې د په خپل اخري مدار کښې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو وویل د لومړي ګروپ عناصر چې دي په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ویلانسه عنصر هم بلل کېږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په خپل اخري ګروپ کې اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپله یو فلز دی او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یوه لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنی لري، او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چار لرونکي ذرې یا هر چار لرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې بې نظمي رامنځته شي، ګډوډۍ رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل کې یې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبت چارج لرونکی ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کې الکترونونه زیاتیږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي ده په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي ده په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفي دوه. او داسې نور مثالونه هم شته چې په تاسو په دې لاندې جدول کې ویني چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یوه آیونونه هم په همدې ترتیب شوي دي. آیون چې د خپله په دوو ګروپونو ویشل شوي، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوي وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبی آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بیلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیت دی، سلفیت دی، او په همدې ترتیب نایتریت دی، چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می و منه اکرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله بجور رو او صحت منده بایسته. زدین صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا شراخلاص وایم. د نهم ټولګي کیمیا مضمون یو لسم لوسته، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستلي شیبو پورې پاتې شئ او ملګرتیا مې وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات، چې د تیر لوست ادامه پاتې برخه ده. د نشپیتمې صفې څخه پیل پر دواویمې صفې پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو تیر لوست کې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د عضوي مرکباتو ډولونه مو وویل، او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمنځ هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کیږي په همهغه باندې موږ داسې بحث وکړ. د تیر لوست په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه یو ډول هم د ډی هایډریشن تعامل ده، چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه کچیرې د عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپله د ډی هایډریشن تعامل ویل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني، یعنی کچیر موږ او تاسو په عضوي مرکب کې د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکوله ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي، عبارت د ډی هایډریجنیشن تعامل څخه ده. چې په دې معادله کښې تاسو وینئ، په دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو، چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزابو په شتون کښې چې خپله یو اوبه جذبونکې ماده ده، چې د دې په واسطه موږ او تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه لیرې کړل شي، یا هم موږ نه کم شي چې په نتیجه کې هغه نوه مواد موږ تاسو ته په لاس راکوي یا اوبه ورنه کم شي یا وایستل شي، دا ډول تعامل ته موږ تاسو د دیهایډریشن تعامل وایي. لکه څنګه چې تاسو ویني دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه کم شو، په نتیجه کې کاربن او کاربن ترمنځ وګوني اشتراکي اړیکه رامنځته شوه، په نتیجه کې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاسته راغله او یو مالیکول اوبه مو هم ورنه بل یا جلا کړل. په همدې ترتیب د دیهایډریشن تعامل ده. خو که چیرې بیرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کې ونیسو، یا هم ولرو په اساس د دې څخه دوه مالیکول اوبه وایستل شي او یا هم ورنه کم شي، نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب په لاس راکوي چې د مرکب د اکسیجنی مشتقات دی چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمیرل کېده. چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل وینو چې په دې برخه کښې د دواړو خواو ته یو نوه بکیې شتون لري، نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر کړه او خپله د ایتر وظیفوي ګروپ ته نو وایي چې ډای ایتایل ایتر. او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم په لاس راکړل شي. یعنی که چیرې دلته په همدې ترتیب بیا کېدای شي چې په ډیرو وختونو کښې موږ او تاسو دلته اوبه لاسته راوړو او اوبه مو ورنه کم کړه، چې په تېرو کلونو کښې موږ او تاسو له ډای ایتایل ایتر څخه خپله موږ په تېر لوست کې ولوستل چې د یو بې هوش کوونکې مادې په توګه کار اخیستل کېده. ګرانو زده کوونکو، دا و د دیهایډریشن تعامل. راځو په د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو یو بل نوه تعامل چې هغه د هایدرولیز په نوم سره یادیږي په دې باندې بحث کوو، پیژنو چې خپله هایدرولیز وایي. که چیرې یوه عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په آیونونو باندې ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له آیونونو سره د دوی ترمنځ یو متقابل عمل ترسره سي یا منځته راسي، چې دغه عمل چې کله د دوی ترمنځ متقابل عمل رامنځته کېږي او بیا په آیونونو باندې ټوټه ټوټه کېږي او تجزیه کېږي، نو دې عمل ته موږ او تاسو خپله هایدرولیز ویلی سو یا هم د هایدرولیز تعامل ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ چې میتایل اسیتیت ته که چیرې د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي، وینو چې دوی په خپلو آیونونو باندې تجزیه کېږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپله د سرکې تیزاب ده او په عین وخت کښې بیرته میتانول یا ایتایل الکول هم ورڅخه لاسته راغله. دغه عملیه خپله چې دوی په آیونونو باندې وینو چې په منفي آیون باندې چې خپله هایدروکسای ګروپ یو منفي آیون باندې تجزیه شوه یا په منفي آیونونو باندې ټوټه ټوټه شوه، د خپله یو د هایدرولیز عملیه هم د هایدرولیز تعامل ده. لکه په اسیتیک اسید هم موږ او تاسو وینو چې دوی په آیونونو باندې تجزیه شوه چې آیون خپله یو منفي ذره ده، نو په همدې اساس دا خپله د هایدرولیز تعامل شو. راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو هایدرولیز وپېژن، د هایدرولیز په همدې اساس راځو اوس موږ او تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کېږي. تحمض چې د ګرانو زده کوونکو هغه یوې مادې ته که چیرې اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغې مادې څخه بیرته د اکسیجن په ورکولو کښې د هغه په مقابل کښې هایدروجن واخیستل شي، دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض وایي. یا هم په دې داسې ډول سره وایي که چیرې یو مادې باندې اکسیجن نصب کړل شي او د یو مادې څخه بیرته هایدروجن عنصر واخیستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخیستل شي، دې عملیه ته موږ او تاسو د تحمض عملیه وایو. چې همدارنګه که چیرې د یو عنصر اټومونه خپله په یو کیمیاوي تعامل کښې الکترون د لاسه ورکړي، نو په همدې اساس که چیرې الکترون دوی د لاسه ورکوي هغوی مثبت چارج یې لوړېږي، نو د مثبت چارج د لوړېدلو عملیه ته موږ او تاسو بیرته خپله تحمض یا اکسیدیشن وایو. اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یوې مادې په هماغه اساس په کیمیاوي تعامل کښې که چیرې الکترون د لاسه ورکوي او په مقابل کښې په مثبت چارج باندې چارجېږي او مثبت چارجونه یې ډېرېږي لوړېږي، نو دا ډول که چیرې مثبت چارج یې لوړ سي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په لاندې تعامل کښې وینو چې د کپر اکساید د کپر په اکساید کښې دلته اکسیډنټ د اکسیډنټ وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري تر څو د مسو اکساید اکساید یا د کپر اکساید څخه اکسیجن لیډ کړل شي او په دې اساس کله چې اکسیجن لیډ کیږي یا هم اکسیجن اوربانی نسبی جو هایدروجن عنصر څخه لیډ کیږي د ډول عملیت موږ تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګران زده کوونکو موږ تاسو په دې مثال کې لرو په دې معادله کښې موږ تاسو وینو چې دلته خپله په همدې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبخشي دا مرکب چې ایتل الکول ده یا میتانول ده چې په نتیجه کښې موږ تاسو وینو چې د مسو اکساید په موجودیت کښې یعنی غواړو چې دلته د دې ترمنځ د اکسیدیشن یعنی د تحمض عملیه اجرا سي نو په همدې اساس مس ارجا کیږي. مس چې ارجا شو او عنصر یعنی مس منځ ته راځي او په همدې اساس هغه اکسیجن یې د کاربون د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کښې اکسیدایز کیږي او په پایله کښې موږ تاسو د اسید الدیهاید لاس رکوي اوبه په لاس رکوي او وینو چې مس هم د اکسیجن څخه بیل شوی یا هم جلا شوی دی. دا عملیه ته موږ تاسو د تحمض عملیه یا د اکسیدیشن عملیه وایو. رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ریډکشن تعامل یا هم د ارجا تعامل لرو یا عملیه وایو چې په دې عملیه کښې موږ او تاسو وایو چې دا ارجا یا ریډکشن چې ده دا د تحمض د عملیې سرچپه یا برعکس ده یعنی دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي. یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونه نصبول او له عضوي مرکباتو څخه بیرته د اکسیجن اخیست ټول عملیه ته کولی شو چې ارجا عملیه وایي یا هم دا چې ریډکشن عملیه وایو. یعنی دوی د اکسیدیشن برعکس یو چې اکسیدیشن په عملیه کښې موږ او تاسو وویله ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل وه او د اکسیجن نصبول وه خو په ریډکشن عملیه کښې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دي او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دي چې دې ته بیا موږ او تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروپین په مرکب کښې وینئ په دې معادله کښې ګرانو زده کوونکو چې د دوی د کاربون او کاربون ترمنځ په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او په همدې اساس که چیرې دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجا سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه باندې تبدیلیږي او په همدې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربون یا هم مرکب په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیلوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې پروپان مرکب خپل یو مشبو هایدروکاربون ته لاسته راغلی او د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه په یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو دا و د ارجا یا ریډکشن تعامل. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ د انشقاق عملیه لرو چې د انشقاق عملیه هم یو نوع د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کیدای سي چې د ځینو تعاملاتو په واسطه دلته داسې اجرا سي وایي که چیرې د اوږد زنځیر لرونکي مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغوی په خپلو مالیکولونو باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي او دغه د وړو مالیکولونه کله چې لاسته راځي واړه واړه مالیکولونه دغه لاسته راغلي مالیکولونه ته که چیرې د تودوخې او د کټلیس په واسطه سره یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونو باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي دې ډول عملیه ته موږ او تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپله د انشقاق عملیه په 1910 میلادي کال کښې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړې تودوخې او د کټلیس په شتون کښې د الکانونو یو غټ غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه یې کړله چې په نتیجه کښې یې کوچني مرکبونه او مالیکولونه یې لاسته راغله یعنی دا چې لوی مالیکولونه یې په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه یا هم بدل کړله چې دا ډول عملیه ته دوی د انشقاق عملیه ول. او د انشقاق له عملیې څخه ګرانو زده کوونکو د تیلو په صنعت کې کار اخیستل کیږي او په داسې نورو مختلفو ځایونو کښې کار اخیستل کیږي. که چیرې یو مثال ورکړو د بېلګې په توګه که چیرې په همدې اساس موږ او تاسو وګورو د هیګزا دیکان مرکب چې د خپل یو لوی یا غټ مالیکول ده چې د انشقاق د عملیې په واسطه سره کولی شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه شي چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي د هغه په نتیجه کښې وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي تجزیه کیږي یا هم د ټوټه کیږي چې د خپل د انشقاق عملیه ده او په د انشقاق د عملیه څخه په صنعت کې کولای شو چې کوچني مالیکولونه د کاربن د اټومونو شمیر له یو څخه بیا تر څوارلس اضافه وي، هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیه په واسطه لاسته راوړلی شو، او هغه مالیکولونه چې د کاربونونو د اټومونو شمیر له پنځه څخه تر دولسو پورې وي بیا په پټرولو کښې د استفادې لپاره هم کارول کیږي، او د تصفیه په دستګاو کې یو شمیر مالیکولونه وجود لري چې د کاربن د اټومونو شمیر له یو څخه تر څلورو پورې دی، چې دا بیا کولی شو د انشقاق په عملیې پر اساس باندې تشکیل کړو او بې له ځنډه څخه وسوځول شي، چې دغه ډول د انشقاق د عملیې تودوخه هم کیدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مسطح مالیکولونه. درنیویم صفحې څخه پیل تر یو سلو څلورم صفحې پورې دوام لري. که څه هم دا زموږ او ستاسو د تیر درس ادامه ده، چې په تیر درس کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویل، په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیاتو جوړښت و د هغوی هندسي جوړښتونه وه، چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو. نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پیژنو. چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کیږي؟ مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکتروني ساحې درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپله شاوخوا باندې درې الکتروني ساحې لري، درې الکتروني ساحې لري. او مسطح مالیکولونه چې دي د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کیږي، هغه ولانسي زاویه مساوي په یو سلو شل درجې سره ده، په یو سلو شل درجې سره. خو د مسطح مالیکولونه چې دي نسبت و خطي مالیکولونو ته، خطي مالیکولونه هغه وه چې هغوی دوه الکتروني ساحې درلود او د ولانسي زاویه یې د اړیکو ترمنځ یو سلو اتیا درجې وه. خو مسطح مالیکولونه نسبت و خطي مالیکولونو ته د دوی ولانسي زاویه یو سلو شل درجې ده، او د دوی هایبرید چې ده هغه اس پی دوه هایبرید درلودونکي ده. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې ویني یا په دې مثالونو کښې ویني، دا هم برون ترای فلورایډ یو مرکب ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دوی چې د درې الکتروني ساحې درلودونکي ده، یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده، چې دې ته موږ او تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم ویني، په همدې ځای کښې بونې مرکزي اټوم د اساس، یو فلورین اټوم دلته، یو فلورین اټوم د اساس، او یو هم دلته، او دوی چې دی د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې شته یو سلو اتیا درجې ده. ولې کمه ده نسبت په خطي مالیکولونو ته؟ ځکه چې د دوی آزادې جوړې زیاتې دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو د دوی ولانسي زاویه یو سلو شل درجې ده. دا مسطح مالیکولونه دي، او په عین وخت کښې کولی شي چې دوی یو مثلث ته ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کښې دوی هغه اس او پی موږ او تاسو وایي، دلته دوی درې الکتروني ساحې لري، یوه الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه، او درېیمه الکتروني ساحه. د دوی اس پی هایبرید چې دي اس پی دوه دي، یو اس هایبرید یا الکتروني ساحه، یو پی او دوه پی چې درې الکتروني ساحې سوه، چې د اس برخه یې یو په درېیمه ده، د پی برخه یې دوه پر درېیمه برخه ده. همدې اساس نور مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو. راځو اوس موږ او تاسو یو هم د مسطح مالیکولونو څخه وروسته څلور سطحي مالیکولونه دي. څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کیږي، یعنی که چیرې خپله یو مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې ولري. تاسو ګورئ دوی بیا څلور الکتروني ساحې لري، چې دوی بیا د تیتراهایډرال او څلور سطحي مالیکولونو په نوم سره هم یادیږي. نو ځکه موږ او تاسو وای دوی چې دي څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي دي او د دوی ترمن هغه د آزاد جوړه الکترونونو تعداد هم څه دی کم دی او د دوی ولانسي زاویه هم مساوي ده په 1.8 PM سره یا هم 1.15 درجه سره د دوی ولانسي زاویه ده خو هایبرید دی هغه مساوي دي په SP3 هایبرید سره SP3 هایبرید درلودونکي دي لکه موږ او تاسو وینو لکه سلفایډ او د ترتیب سره نور مثالونه هم ورکوي لکه سلفیډ او په همدې اساس تاسو دلته د خپل د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کې دا د هغوی هغه څلور سطحې مالیکولونه دي دا هم موډل دی چې موږ او تاسو وینو یو دوه درې څلور چې جوړ کړی دي الکترونی ساحه یې جوړ کړی دي او په همدې اساس د موږ او تاسو څلور سطحې مالیکولونه وایو چې څلور سطحې مالیکولونه د اس پی درې هایبرید درلودلو پر اساس باندې وایو چې یو د اس برخه ده د افام دی اساس درې برخې د پی یعنی د اس برخه چې د یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلرمه برخه ده چې دا چې څو د څلور سطحې مالیکول سو راځو ګرانو د کوونکو د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو د اوبو مالیکولي جوړښت خپل یو کوټي جوړښت درلودونکي دي چې یو برخه یې مثبت او بل برخه یې منفي چارج درلودونکي ده نو دوی چې دي د اوبو مالیکول خپل یو ډایپول مومنت لرونکي دي او د اوبو په مالیکول کې دوه جوړې الکترونونه آزادې جوړې شتون لري دوی جوړې آزاد الکترونونه شتون لري نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه بیلانسي زاویه چې د هغه 1.15 درجه ده خو د دوی جوړښت د هغه څلور سطحې دي څلور سطحې رامنځته کوي څلور وجهې لري او په همدې اساس د دوی هایبرید چې د هغه اس پی درې هایبرید درلودونکي دي د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي او د اوبو مالیکول چې دی غیر خطي دی خطي نه دی خطي هغه و چې دوه الکترونی ساحې رامنځته کولې او د یو خط د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیب و یا جوړښت درلود خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې نه دی موډل دی چې اکسیجن یا د مرکزی اټوم په شان برخه خسته ده یو اټوم د خط هایدروجن بل اټوم د خط هایدروجن خو دوی چې دی یو برخه دی چې دی قطبي جوړښت لري موږ تاسو قطبي جوړښتونه قطبي اشتراکي اړیکې قطبیت باندې موږ تاسو تیر لوست کې باس کړی وو دوی چې دی قطبي جوړښت لري چې یو برخه مثبت او بل برخه منفي چارج درلودونکي ده نو په همدې اساس چې دوی دی د اوبو مالیکول چې خپل یو ډایپول مومنت لرونکي ده نو په همدې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی فاندیا اساس او په دې ځای کې موږ تاسو ویل چې د دوی اس پی دی هایبرید درلودونکي دي چې د اس برخه یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه درې پر څلرمه برخه ده راځو ګرانو زده کوونکو د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه وروسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې باس کو چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري لکه څنګه چې موږ تاسو ویل د امونیا غاز چې تخپل یو الکلی خاصیت درلودونکي دي یا هم د الکلی خاصیت درلودونکي مرکب دي چې خپل مرکزی اټوم یې نایتروجن دي نایتروجن ځکه مرکزی اټوم دي ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چاته هایدروجن ته زیات دي نو په همدې اساس باندې نایتروجن د دوی یو مرکزی اټوم شمیرل کیږي او په خپل ترکیب کې دوی یو جوړه الکترونونه آزادې جوړې لري نایتروجن په خپل ترکیب کې یو جوړه آزادې جوړه الکترونونه لري ځکه چې د خپل ولانسي قشر کې 15 الکترونونه لري چې یو الکترون د یو اټوم هایدروجن سره چریک ډول شي دی اواز او یوازې دوه الکترونه د آزاد جوړه الکترون په شان سره ترتیب شي دي نو موږ او تاسو وینو چې د دې ترمن هغه ولانسي زاویه 1.5 درجه ده په 1.5 درجه پر اساس باندې ترتیب شوی ده چې یو تعداد آزاد جوړه الکترونونه په کښې ځاسي وي موږ او تاسو ویلو چې کله هر څومره چې آزاد جوړه الکترونونو تعداد زیاتېږي هغومره د دوی ولانسي زاویه د اړیکو ترمن کمیږي او دوی چې دي څلور سطحې مالیکول بلل کیږي یعنی وخت چې تاسو وګورئ یو الکترونی ساحه دوهم الکترونی ساحه دریم الکترونی ساحه او په همدې اساس د څلورمه الکترونی ساحې نو څلور سطحې مالیکول شو او کنه او په همدې اساس ګرانو زنکوونکو د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې د هغه اس پی درې هایبرید ده اس پی ب هایبرید ده چې ده اس د اس برخه چې ده هغه یو پر سلرمه برخه ده او د پی برخه چې ده درې پر سلرمه برخه ده ځکه چې موږ تاسو وای یو دوه درې او پنځه سلور د اس برخه یو پر سلرمه ده او پاتاسو درې برخه نور د پی ده یعنی درې پر سلرمه برخه او دا ترتیب سره ګران زده کوونکو تاسو دلته وینئ چې دا د امونیا هغه موډل دی نایتروجن مرکزی اټوم سو یو اټوم هایدروجن دوه او درې یو الکترونی ساحه دوه مې الکترونی ساحه درې مې الکترونی ساحه د آزاد جوړه الکترونونه سلرمه الکترونی ساحه اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو په ډولونو باندې بحث کو څنګه چې موږ او تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپیژندل اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي یو قطبي پولر دي بل غیر قطبي نان پولر دي قطبي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبي اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي او په خپل ترکیب کښې د الکترونونه هغه ازادې جوړې ولري دې ته موږ او تاسو قطبي مالیکولونه وایو قطبي مالیکولونه چې دي د مختلفو اټمونو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې مثبته او بله برخه یې منفي چارج لري او دوی چې دي د ډایپول مومنټ یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دي یعنی صفر به نه وي د صفر څخه به خلاف وي لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونه وینې ایس سی ال تیزاب دی امونیا دی اوبه دی او داسې نور په دې ځای کښې موږ او تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکې پر اساس باندې وایو چې یو د ایس سی ال تیزاب تر منځ هایدروجن چې د قسمان مثبت او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دوی تر منځ یو قطبي اړیکه شتون لري په همدې اساس امونیا ده د امونیا په مرکب کښې تاسو وینئ یوه الکترونی ساحه دوه او درې او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د آزاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ او تاسو وینئ څلور الکترونی ساحې یا څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي دي چې هایدروجن چې دی قسمان مثبت چارج درلودلو سره دي او نایتروجن چې دی په همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره نو د دوی تر منځ یوه قطبي اړیکه وجود لري نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دي د اساس په دې ځای کښې هم تاسو وینئ چې موږ او تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین تر منځ او د هایدروجن او هایدروجن تر منځ د دوی تر منځ بیرته چې شوی دی یوه قطبي اړیکه وجود لري او د دوی تر منځ یو دوه درې څلور څو وجهي یا څو سطحي الکترونونه دي څو سطحي الکتروني ساحې چې کړي دي رامنځته کړي دي راځو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نان پولر دي چې دوی بیا هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کښې غیر قطبي اړیکې ولري او د دوی د الکترونونو چې دي دوی آزادې جوړې نه لري آزادې جوړې ونه لري دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او په همدې ترتیب سره د ډایپول مومنټ یې هم صفر دي ډایپول مومنټ یې هم صفر دي لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن تر منځ د کلورین تر منځ د فلورین تر منځ او د همدې اساس کاربون ډای اکساید په دې مثال کښې تاسو دا مثال چې وینئ دا خپله د قطبي اړیکو تر منځ دی چې موږ او تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن او هایدروجن تر منځ د دوی اقلیت ښیو او موږ په تېر لوست کښې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن تر منځ د کلورین او کلورین تر منځ قطبي اړیکې یا غیر قطبي اړیکې مو هم ولیدل لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ موږ او تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبي مالیکولونه دي د نایتروجن او نایتروجن تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره ښودل شوې ده دوی چې دي آزاد جوړه الکترونونه نه لري دوی چې دي غیر قطبي دي یا نان پولر دي په همدې اساس کاربون ډای اکساید دی چې دا هم خپله یو غیر قطبي مالیکول دي چې د اکسیجن او کاربون تر منځ دوه ګونې اړیکه په همدې اساس آزاد جوړه الکترونونه نه لري او دغسې په ترتیب سره د کلورین او کلورین تر منځ چې دلته موږ او تاسو کاربون تیترا کلوراید مرکب لرو چې دوی خپله چې دي یو قطبي مالیکول دي او په دې ځای کښې بیا تاسو غیر قطبي مالیکول دي او په دې ځای کښې تاسو وینئ چې دا یو قطبي مالیکولونه دي او مثالونه یې دي چې د ایسیل تیزابو د اوبو تر منځ او بس په ترتیب سره د امونیا چې تاسو وینئ یو طرف یې مثبت یو طرف دی منفي چارج درلودلو سره دي او دوی څو الکترونی ساحې چې کړي دي رامنځته کړي او د دوی تر منځ اړیکه رزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست په ادامه مسطح مالیکولونه، څو سطحي مالیکولونه، درې جوړه الکترونونه او یا هم دغسې د اوبو مالیکولي جوړش، د امونیا مالیکولي جوړش او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح سوي دي، چې لومړی سوال د وایي د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کېږي، کمیږي، زیاتېږي، تاثیر نه لري او تاثیر لري. همدې ترتیب سره د مرکزي اټوم آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویه څه ډول کېږي، یعنی کله چې موږ او تاسو مرکزي اټوم د آزادو جوړه الکترونونو په شمیر سره موږ او تاسو ویل، که چیرې آزاد جوړه الکترونونو شمیر زیاتېږي نو د دوی هغه مرکزي اټوم د اړیکې ترمنځ هغه اړیکې څه ډول کېږي، زیاتېږي، کمیږي، هېڅ تاثیر نه لري او که تاثیر لري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ: 00 څلور سوه شل دوه اویا درې سوه یو اتیا